دوستان استریم شه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. زه اجمل عندیم او په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان هم کار کوي. په دې خبرونه کې اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمد الله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ موندنې ښیي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې انتخاباتي او اخلاقي فساد موجود دی. دا چې څنګه په اړه یې رپورټونه لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشتہ جلالزئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټه بهر طالبانو سره روابط د دواړو هیوادونو روابط خبره خرابولای شي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په چین کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن قاهره ته ورسید. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټه بهر له طالبانو سره د ایران روابط د دواړو اړیکې خرابولای سي. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان نن دا وینا پر ټویټر د ایران د بهرنی چارو د وزیر محمد جواد ظریف د پرونی خبرو په جواب کې کړی دی. ظریف د جنوري په نهمه په نوې ډیلی کې د هند له ټلویزیون ان ډی ټی وی سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو سره استخباراتي تماسونه لري، ځکه مجبور دي چې د طالبانو په ترواک لاندې سیمو کې د خپل سرحد امنیت ونیسي. په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت بنیاد تیفان نن ویلي چې د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلیل د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې د اخلاقي او اداري فساد موجودیت دی. د دې ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د رهبری په کچه یو شمېر وګړي په اخلاقي فساد کې غرق دي.
دی وایي موږ داسې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړی چې کاملاً د اندېښنې وړ دي. دغه شان د کمیسیون د رهبرۍ او ارشدو کارکوونکو لخوا اخلاقي فساد بله موضوع ده چې په اړه یې موږ ته راپور نه راکړل شوی دی.
خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا خبره نه مني. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن له ازادي راډیو سره وویل چې د تیفا چارواکي که اسناد لري عدلي او قضایي ادارو ته دي وسپاري. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب چین ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې محب به له چینایي چارواکو سره په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر هڅو او پر شرایطو خبرې وکړي. دا سفر دوه ورځنی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د یو له پاکستاني چارواکو سره پر ورته مسله خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس د استازو مجلس له مشر نانسی پلوسی او د سنا د اقلیت ډیموکراتانو له مشر چک شومر سره پرونی کتنې به نتیجې و. ترامپ پرون د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله د دیواله د جوړولو پر پلان د خبرو لپاره د کانګرس د دی غړو سره وکتل، خو تر کتنې وروسته یې پر ټویټر ولیکل چې له هغوی سره خبرې د وخت ضایع کول ګڼي. ډونالډ ترامپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره له کانګرسه 15.5 میلیارد ډالر غوښتي دي، خو ډیموکراتان مخالفت کوي. ترامپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته په دې اړه چې ولې ډیموکراتان د دیوال له پلان سره مخالف دي وویل: دوی یوازنی دلیل چې هغوی مخالفت کوي دا دی چې ما جمهوری ریاست کټلای دی. هغوی فکر کوي چې په دې ډول به مشت زیان ورسوي، خو دا کار نسی کېدلی. ترامپ ویل چې دی به خپل کار کوي. د امریکا د حکومت د امریکا د فدرالي حکومت یو شمیر مهمې ادارې له تیرو 1900 راهیسې تړلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د مصر پلازمینې قاهرې ته ورسید. پومپیو نن د منځني ختیځ نهو هیوادونو ته په رسمي سفر وتلی دی. هغه به هڅه وکړي چې په منځني ختیځ کې د امریکا شریکانو ته اطمینان ورکړي. له کله راهیسې چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره شوې، په منځني ختیځ کې یو شمېر عربي هیوادونه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو د وزیر سامح شکري سره پر سیمه ایز امنیت او اقتصادي همکاریو وژغیږي. پومپیو مصر ته تر تګ مخکې اردن او عراق ته تللی و او تر قاهرې وروسته به د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. او د ترکیه د بارنوی چار وزیر مولود چاوش اوغلو وایي چې که شرایط سم ول امریکا به د پاتریوت مزایلو سیستم واخلي، خو که واشنگتن پر دوی فشار راولي چې له روسیې سره د قرارداد لغوه کړي دا معامله نشي کیدلی. ترکیه له روسیې د اس 400 میزایلو د اخیستلو موافقه کړې چې د الوتکو ضد دي. مولود چاوش اوغلو نن د ترکیه این ټی وی ته په مرکه کې وویل چې حکومت به له روسیې د دې میزایلو د اخیستلو په تړاو د امریکا د شرایطو تحمیل ونه زغمي. ترکیه د ناټو غړي ده. چاوش اوغلو وویل چې د سوریې په شمال کې د کوردي ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیه د عملیاتو پلان تغییر نه کوي او له سوریې د امریکایي ځواکونو په وتلو پورې تړاو نه لري. د چاوش اوغلو دا وینا د واشنگتن او انقرې د اړیکو د خرابوالي یوه نقشه بلل سوې ده، ځکه امریکا د سوریې په شمال کې د کورد ملیشه قواوو ملاتړ کوي. چاوش اوغلو په نننۍ مرکه کې ویلي چې دا توقع به واقع بینانه نه وي چې امریکا ټولې هغه وسلې چې په سوریه کې د کردانو وسلوالو ته کړي بیرته ټولې کړي. انقره د کردانو وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې فعالیت لري د تروریستانو په سترګه ګوري.
دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو واوریدل. فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل وړاندې په دې خبرونه کې د موضوعات او ریپورتونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی. د ملي امنیت د شورا دفتر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ د پراخېدو په خاطر دی.
ډاکټر صاحب حمدالله محب مشاور امنیت ملي کشور در جریان این سفر با مقامات ارشد چین در مورد همکاری های امنیتی میان افغانستان و چین روند گفتگوهای سال افغانستان رهبری و مالکیت افغانها و همکاری های راهبردی میان دو کشور سو تبادل نظر میکنه.
پر دې موضوع په رپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله کوي چې پاکستان د اصل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی همکاري وکړي. د انتخاباتو په اړه په یو رپورت کې اوري چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د دوی مندري خې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې انتخاباتي او اخلاقي فساد موجود دی. همدارنګه په یو بل ریپورت کې دا موري چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي افغانستان د نړۍ په کچه د خبريالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد دی. که وخت نور ریپورتونه ملرو کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم پام دی یو سات کې خبري. دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی. د ملي امنیت د شورا دفتر د ویان رسیال ازادي رډیو ته وویل دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ د پراخېدو په خاطر ترسره شوی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د حمدالله محب روسي سفرونو ته په کتو وایي افغان حکومت سولې ته د سیمې د هیوادونو د پاملرنې د جذب هڅې ګړندۍ کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هندوستان ته سفر یو نه ورسته د چین په دوه ورځېنی سفر د غوی هیواد پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایي حمدالله محب د چین له لوړ پړو چارواکو سره د افغانستان او چین د ګډې همکارۍ د پراختیا په خاطر خبرې اترې وکړي. د یاد شورا د ویان مرسیال کبیر واسق نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل د نورو بحثونو ترڅنګ د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه هم د ښاغلي محب د سفر یو مهمه ایجنډا ده.
دکتر صاحب حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور در جریان این سفر با مقامات ارشد چین
دی وی د ملی امنیت شورا سلاکار ډاکټر صاحب محب په دغه سفر کې د چین ل لوړ پړو چارواکو سره د افغانستان او چین ترمنځ پر امنیتی همکاریو د افغانانو په مشرۍ د سولې پر روان بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو خبرې اترې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د تیرې پنځشنبې په ورځ هم د سیمې د یو بل هیواد هندوستان په سفر وتلی وو. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هندوستان ته له سفر وروسته وویل د هند د صدراعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره یې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو ګټورې خبرې لرلې. هند او چین ته د افغان دغه چارواکي د سفرونو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د دغو هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې خلیلزاد به سیمې ته د څلورم سفر په ترڅ کې د افغان سولې په اړه له هندي او د چین له چارواکو سره وګوري. چین یو لوغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت کابل ته د سفر پر مهال هم د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ټټر ډبولی و. وروستیو سفرونو او هڅو ته په کتو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې افغان حکومت د سولې بهیر ته له پیاوړي دریځ او ښه نړیوال ملاتړ سره د ورننوتلو هڅې ګړندۍ کړي. د دوی له منځه ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل،
زه په دې فکر یم چې د ملي امنیت سلاکار د تیرو تیروتنو د تدارک په خاطر دا سفر ترسره کړی دی، ځکه طالبان په ډیپلوماسۍ کې او د هیوادونو سره په اړیکو ساتلو کې له دوی نه ډېر فعال دي. اوس دوی دا درک کړی ده چې باید ډیپلوماسي فعاله کړي او د سیمې د هیوادونو سره باید د هغوی د هغې اغېز نه چې طالبان پرې لري
خو له دې سره دی ټینګار کوي چې د افغانستان ستونزه د یو بل پر وړاندې د سیمې هیوادونو څخه د ځان په ګټه د استعمالولو او هڅولو له لارې نه حلیږي، بلکې باید د افغانانو ترمنځ په خبرو باور رامنځته شي. ښاغلی شفیق وایي چین د پاکستان له لارې په طالبانو هم اغیز لرلی شي چې افغان حکومت د دغه هدف لپاره له څه مودې راهیسې هڅې ګړندۍ کړي دي.
دوستانو و مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمېنې ته رسیدلی. ویل کېږي چې د چینایي چارواکو سره به د نوموړي د خبرو اترو په اجنډا کې د افغانستان د سولې پر بهیر هم خبرې شاملې وي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت پاکستان ته تللی و. د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر عمر داودزی په مشرۍ د غایت وای چې پاکستاني چارواکو سره ور بیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان په سوله کې به عملی همکاري وکړي. دا ژمنه څومره هیله بخون کړي، اجمل تورمان پر رپورت لري.
پاکستان ته د عمر داودزی سفر او له هغه هیواد نه د خو خبرو راپورونو د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان ریښتینې همکارۍ ته هیله من کړي دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نړیوالو شرایطو بدلون موندلې او پر پاکستان هم فشارونه زیات دي، نو ځکه خوشبینی موجوده ده چې پاکستان دا ځل صادقانه همکاري وکړي.
سفر د داوودی صاحب د پاکستان ته اله بخون کوي بولم او د نړیوالو شرایطو تغییر کړی ده او پاکستان باندې فشارونه دي، پاکستان د ادارې کوم بدلون راغلی. نو زه فکر کوم چې یوسف د پاکستان په نیت کې هم بدلون راغلی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی دا مهال په یو څلور ورځني سفر په پاکستان کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي داودزی لیدنې کتنې او خبرې هیله بخونکې بللې. دغه شورا ویلي چې ښاغلي داودزی تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هغه هیواد د جمعیت علماي اسلام له مشر مولانا فضل رحمان او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره کتلې دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه لیدنو کتنو کې په دې هوکړه وشوه چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي او د هغه هیواد په قربتوب د دواړو هیوادونو د علماو غونډه هم جوړه شي. خاغلی داودزی بیا پرون اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د پاکستان صدر اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې موږ هیله من کړیو. تمه ده چې نوموړی نن هم له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره وګوري او سبا د جمعې په ورځ بیرته افغانستان ته راستون شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه بولی وایي تمه ده چې له روانو خبرو یو مثبته نتیجه ترلاسه شي.
دوی
وایي د سولې موضوع د دواړو هیوادونو په ګټه ده. زه فکر کوم چې پاکستانیان به هم ستړي شوي وي او قرار قرار به یوې نتیجې ته ورسیږي، که څه هم ایله بخونکې مخینه نه لري، خو تمه ده چې په روانو لیدنو کتنو او خبرو کې دوی وکولی شي چې یوې نتیجې ته ورسیږي.
نو په څنګه کې چې نسجې مشطر برس
د سولې د علي شورا د دارالانشاد رئیس او د سولې لپاره د سیمایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استاد په توګه پاکستان ته دا د خاغلی داودزی لومړی سفر دی. خو هیر دې نوی چې خاغلی داودزی لخپل دغه نوی ماموریت نمخ کې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته د سولې راتک ناممکن بلل او په دې برخه کې د هغه هیواد په ریښتینې همکارۍ په وار وار شک څرګند کړی وو.
بلخوا د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په ریښتینې ډول د افغانستان د سولې په مسله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي دا لویه لاسته راوړنه ده. له دغه کارپوهانو یو هم مشتاق رحیم دی. د ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس سفر ریښتیا هم عملي بریاوې ولري، خو دا سیم باید ونه اوسي چې یو رسنیز تبلیغاتي کمپاین اوسي. د ښاغلي رحیم سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د افغانستان حکومت دې ټینګار په پاکستان باندې دا دی چې طالبان دې ته حاضر کړي چې د افغان حکومت سره مذاکرات ته حاضر شي، په دې ګمان سره چې پاکستان په طالبانو باندې ځانګړی اغیز لري. تر اوسه پورې پاکستان په دې مسأله کې تعویلونه او داسې سستوالی ښوده او عملي ګامونه نه پورته کول. نو د دوی دغه هیله مندي، که څه هم ډېری وخت دغه ډول هیله مندي هغه وخت وړاندې کېږي چې تر څو هغه سیاسي بیانیې په توګه یا دا وښودل شو چېره دا سفر ګټور وو او د مطبوعاتو په خاطر یو څو جملې ویل کېږي، خو هیله ده چې دا هغه مطبوعاتي خبره ونه اوسېږي، واقعیت اوسېږي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غټه لاسته راوړنه وي چې پاکستان په واقعیت سره حاضر شي چې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
بله، ښاغلی داودزی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د موږ هیله من کړیو چې د پاکستان پوځي مشران، صدر اعظم او دغه شان سیاسي ګوندونو مشران وخت خوله دي. فکر کوي چې دا څومره مهمه موضوع ده چې ښاغلی داودزی ورته هیله من دي؟
یو خدا خبره چې ملکی ارخونه یا ملکی ادارې چې په احزاب مواچو او د اردو یا د ایس ای یو خلک کېدل په پاکستان کې دومره اهمیت نه لري. هغه چې ایس ای کې دغه مخ کې هیڅ څوک نشي ودرېدل، حتی که یو خلک سره هم نه وسیږي، او ایس ای دغه ارخونه او ګوندونه د تعریفستل هم شي چې ور سره یو خلک شي. نو دا دومره ډېره ماته مهمه خبره نه ده. اما ماته چې مهمه خبره ده زما په نظر هغه دا ده چې اردو دې ته حاضر شي چې خپل پالیسی بدل کړي، کوم چې بیا زه غواړم وایم چې اسانه کار به نه وي چې اردو دې صادقانه د افغان سولې کې په هغه ډول چې موږ توقع لرو مرسته وکړي. خو په ټوله کې د داودی صاحب د خبرې په باندې په باور سره دا یو لشم چې اردو حاضر شي او د افغانستان په کشاله کې د افغانستان د حکومت مرسته ته حاضر شي د پاکستان ای ایس ای، نو دا به خطر مخته وي.
بلی و روسي پښتنه غدا چې عمر داودزی په خوا په پاکستان کې افغان سفیر هم پات شوې دي، ته په پام سره مثلا چې د خشناخ لري هلته سیاستونو او هرڅنه فکر کوي چې د سفر ډک منګولې لغید راستون شي څنګه؟
داودزی سره له دې چل کې ماموریت کړو دي نه مخکې عملته وسېدلې کار کړی چې چې بهیرونو کې پات شوې او نړیواله ادارو سره کار کړنو، د پاکستاني سیاست نه کامل شناخت لري او په دې سیمه ییزو مسایلو باندې ډېر پوه شړای دي. خو خبره دلته دا ده چې پاکستان او د پاکستان هغه ستراتیژي یا هغه د ستراتیژي کې ژورتیا کومه برنامه چې د کلونه کلونه یا لسیزې دلته مخته وړي ده، په هغې کې د بدلون توقع کول زه فکر کوم ما د پاره یو څه ډېره خوشباوري ده. دومره اسانه به نه وي، ډکې منګولې دومره کېدای شي چې دوی یو څه وعدې ورته ورکړي، خو د وعدو پوره کول به هغه څه وي چې موږ تاسو به ټول لیدو ته په تمه یو. نو خدای دې وکړي چې همداسې ثابت شي. خو زه ډېر باور د پاکستان په حکومت نه لرم چې صادقانه مرسته دې وکړي، بلکې د دوی د سولې په بهیر کې مرسته به تر ډېره حده پورې په دې متمرکز وي چې څنګه کولی شي خپلې ګټې د سولې په بهیر کې د افغانستان خوندي کړي.
مشتاق رحیم د سیاسي چارو کارپوه چې د سولې په برخه کې د پاکستان په وروستیو ژمنو څرګندونې کولې. تاسو موږ غږ لاسه دی راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې په پراخه کچه فساد موجود دی. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم یوبزاده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د دغه کمیسون رهبري او ارشد کارکوونکي په اخلاقي فساد هم ککړ دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې که یاد بنسټ په دې اړه کوم سند لري نو عدلي او قضایي ارګانونو سره دې شریک کړي، څو عاملونو ته یې د قانون پر بنسټ جزا ورکړل شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر رپورټ کې.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ او وروستیو پایلو په اعلان کې د ځنډ اساسي لامل په دغه کمیسون کې په پراخه کچه د انتخاباتي او اخلاقي فساد موجودیت بولي. د دغه بنسټ مسؤلین وایي موندنې ښیي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په بهیر کې په پراخه کچه فساد او درغلي شوی چې باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. د ټیفا رئیس محمد نعیم یوبزاده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلینو د ځینو نومند دانو د رای زیاتولو لپاره له دوی څخه د پیسو غوښتنه کړې ده.
به هفته های مو دست پیدا کړیم شدیدن
دی وای موږ داسې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړی چې کاملا د اندېښنې وړ دي. کمیسون زه ته چې موږ متوجه شوی یو هغه د انتخاباتو کمیسون په عملیاتي ټیم کې ده چې له ځینو نوماندانو نه له یو لک ډالر نه تر درې لکو ډالرو پورې د پیسو غوښتنه کړې. دغه شان د کمیسون د رهبرۍ او ورشدو کارکوونکو لخوا اخلاقي فساد بله موضوع ده چې په اړه یې موږ ته راپور نه راکړل شوی دی.
کارمندای ارشد جمله مشکلاتی بوده که بر ما گزارش داده شد.
د ښاغلی یوبزاده په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د درنشاه رئیس احمد شاه زمانځی او نور همکاران خیبر سیدی، ناصر مومند، حیدر مومند، خلمیار او ابراهیم مومند هغه کسان دي چې په عملیاتي ټیم کې دنده لري او انتخاباتي فساد ته زمينه برابره کړې ده. خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کوم مسولین او کارکونکو په اخلاقي فساد کې ښکیل دي، ښاغلی ایوبزاده د چانو ونه خیس خو ویل چې د کمیسون د کارکونکو او نوماندانو ترمنځ د اخلاقي فساد موضوع هم موجوده و. نوموړي دغه شان ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ځینو ناظرینو هم په انتخاباتي فساد کې لاس درلود. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مسؤلین وایي د رایو بیا شمېرل یو هغه مورد دی چې فساد او د رایو زیاتولو په بدل کې د پیسو ورکولو ته زمینه برابروي. د دوی په خبره موندنې ښیي چې په 15 ولایتونو کې د زیاترو نوماندانو په حق کې زیاتی شوی دی. دغه انتخاباتي بنسټ په خپلو چارو کې د پاتې راتلو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غړو د لرې کېدو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز کې د ولسی جرګې یو شمېر نوماندانو د یوې تراس په لړ کې د دغه ولایت د انتخاباتو کمیسون دروازه وتړله او د بایومټریک او غیر بایومټریک د رایو د بلولو تر څنګ د کندوز د انتخاباتو کمیسون د مسؤلینو د مجازاتو غوښتنه هم کړې. ټیفا د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډیدو موضوع هم سیاسي بولي او په خپل وخت په ترسره کېدو ټینګار کوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي هر هغه ادعا چې په دغه کمیسون کېږي باید مستند وي. د دغه کمیسون مرستیال ذبیح‌الله سادات ازادي راډیو ته وویل که ټیفا د خپلو یادو ادعاو په اړه کوم اسناد لري نو له عدلي او قضایي ارګانونو سره دې شریک کړي.
چیزی را که به نام فساد اخلاقی
نا یاد میکنه در کمیسیون دوی کوم څه دوی په کمیسیون کې د اخلاقی فساد په نوم یادوي زه شاهد نه یم. غوړه ده چې دوی خپل ایداوی مستند کړی او له کشفی او استخباراتي ارګانونو سره شریک کړي. سو هر چا که د خپل دند نه په ګټه خستو سره د کار کړی وي باید خپل جزا وویني. نو موړه وای د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډولو لامل د اصلاحاتو راوستل دي او دوی د دغو انتخاباتو د خطر سره کولو او ستونزو د منځوړلو لپاره یو لړ پریکړې کړې دي. په ورته وخت کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه غواړي چې ژر تر ژره دي د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ کړي، ځکه د دوی په خبره د اوسنی وضعیت دوام په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي او د ستونزو د زیاتېدو لامل کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د هلمند د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکو له والي نه په ادارو کې د اصلاحاتو ترڅنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې غوښتنه کړې. د ولسي غونډې ډیرو ګډونوالو له ښاروالۍ او نورو ادارو نه شکایت کوي چې پکې د دوی په وینا کاغذ پراني ډیره ده. د ګرشک اوسیدونکو دغه شکایتونه داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د یو ښوونځي د ودانۍ ترڅنګ د ښاروالۍ لخوا د یو کیلومتر سړک د رغولو چارې پیل شوې او د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه هم په شدت دوام لري. نور حال د الیاس دایي په رپورټ کې.
د شیخ ابوالپاتی بوستی په نوم ښوونځي کې د څلورمې میاشتې ازموینې روانې دي. ګڼ شمېر زده کوونکي په شنو جامو کې پر یخم ځکه ناستې او د هیواد پالنې په نوم د مضمون امتحان ورکوي. دلته د پوهنې د ریاست لخوا د یو بل ښوونځي لپاره د یوې ودانۍ د بنیاد ډبره کښېښودل شوه. د هلمند یو شمېر جګپوړي چارواکي ګریش کولسوالۍ ته راغلي دي چې د خلکو سره وګوري او د یو شمېر پروژو کارونه پیل او د بعضو کیفیت د نږدې وګوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري په ګریش کولسوالۍ کې رسنیو ته وویل د 15 لک افغانۍ په لګښت یوه ودانۍ به په 4 میاشتو کې جوړه سي چې له امله به په درسي او اداري برخه کې د دوی کارونه نور هم چټک سي.
چې دغه د 4 هفتو په جریان کې باید جوړ شي. دا چې دا لومړنی تمرین دی چې په هلمند ولایت کې پلی کېږي. د پیشتاخ پروژې د شرکت تر 4 میاشتو پورې وخت ورکول شوی. دا مکتب 12 وتاکه لري چې شپږ پکې ادارې دي او شپږ د درسي خورې دي چې په دې کې د کتابتون او د مدیر وتاک کمپیوټر لیب ټول شامل دي. همدارنګه په ګریش ولسوالۍ کې 3 نور مکاتب چې د اقرا برنامې له خوا څخه منظور شوي دي هغوی به هم ډېر ژر پرانیستل سي. بیا هم د هلمند مکاتب په کتو سره کم دی. ممکن د غزمور 1/24 مکاتب تر 50 پورې ورسیږي.
د ښوونځي دغه ودانۍ د ښار جوړونې د وزارت په ورکول سو پیسو جوړیږي. دغه رازوالي او ورسره جګپوړو چارواکو د غلس کیلومتر سړک څخه د 1 کیلومتر د جوړونې کار هم پیل کړ چې د چارواکو په وینا 9 کیلومتر نور به د راتلونکي 1500 مالیکال په بودیجه کې د ښاروالۍ په وایدو جوړ سي. د دغه دوو پروژو سره سره چې تازه کارونه پیل سول د ګریش کولسوالۍ خلک د بیا رغونې د سست بهیر څخه ناراضه دي. دوی ازادي راډیو ته د زورواکو لخوا د دولتي او شخصي ملکیتونو د غصب او خودسره کړنو له امله شکایت وکړ او په دې مسله کې یو شمېر دولتي مسولین هم شریک وبلل.
دې د دولت مزګی لري خصب سي صاحب دا نږدې چې ګوره دغه مزګی دولت دې خصب سي لازم نه را ماین او شاته دغه مزګی دغه خصب سي
په دې کې ملامت
کې په دې کې نو په دې کې نو موږ څه خبر خبر ملت ملامت کې دولت دې ملت خو هیڅ قدرت نه لري دولت ملامت چې دغه نه کینو اقدام نه کینو دا هر سړی خپل هر چم چکی بس په ټاپه کې وخت به خپل پرسته باندې بنګاله جوړی يم هر څه کولای شي تر اوسه پرې خموش تعدید ولا کی چې خپل سر لنی خپل هیڅ نس کولای
معلومه دی درکې دا سړی خو مینه دی چې هغه دی غصب نک ټول تر قدرت تر واسطه والا پرې دی کار دا چې خلک ته کار نه ورکی چې هغه غریب دی ستړی سرګردانه دا چې خلکو ته کار ورکی چې هغه د امرانګي سم سروالي کړو مر دغه رقم کار کوي چې بالا چې قدرت والا یا هغه ته کار ورکی کبي قدرت یې نیو.
د ګریش کولسوالۍ اوسیدونکو په یو غونډه کې چې د والی او چارواکو سره د لیدنې په خاطر جوړ شوی و راغلو دولتي مسولینو ته د ښاروالۍ او یو شمیر نورو دولتي مسولینو لخوا د ګریش اوسیدونکو سره د دوه ګونی عمل څخه شکایت وکړ. دوی تور پورې کړ چې پر امنیتي پوسټو د عامو خلکو او چلوونکو نه پیسې اخیستل کیږي او نشي توکي په محضر کې پلورل کیږي.
دغه ولسوالۍ تشکیل چې دی د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره بالکل کافي دی. مګر تاسو به خبر یاست موږ هم خبري روزمره دلته پردا ټمبر دلته نشدې خلک مشته کیږي خلک پنځه پیسې د کور نه سي استای
په دوه قدم کې ازو په ګریشول سوالي کې د دولتي یا خصوصي پونتون څنګه غواړو دا څنګه چې د ګریشول سوالي په ډیر نفوس او ستراتیژیک موقعیت په درلودلو سره زیات شمیر خلک او ځوانان د لوړو زده کړو لپاره تاسو څنګه په دې اړوند جدي اقدام غواړو؟
هغه سربازان هغه افسران چپدی سخت شرایط کې قرباني ورکړي دي خپل اولادونه د لاس ورکړي دي و دوی ته وایو نو مرور کوسي.
د ګریش ښاروال سردار ولی بارکزي د رسنیو سره په مرکو کې پر د ګریش خلګو لخوا لګول سوي تورن رات کړي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د ګریش کو سیدونکو ته ول د هغه عملیات ورسته چې په نادالی او باباجی کې وسول امنیت سمسوي دي هغه ژمنه وکړه چې په نورو نژدو نه امن سیمو کې به هم عملیات وکړي او د هغه غیر مسؤلو وسلوالو سره چې خلک زوروي قانوني چلند کړي.
د خلکو بندول بندي کول غیر قانوني شته او هم دا رنګه د خلکو نه پیسې اخیستل شته چې په دې اکله نظامی شورا ډیر جدي تصمیم نیولای او دا به ان شاء الله تاسو ته ګرځي کم شوی او نور هم د پټ کې کیدو او هغه څوک چې عملا دغه کارو ته لاس اچي که اسلام شو هغه بسرواله ته مستقیما معرفي کیږي چې دا لړۍ شروع شوی دی او هر یو بزی د قانون مطابق خپل جواب وي او خپل خلکو ته د خلکو حقوق به ورکړي.
والی په ګریش کې د دولتي ملکیتونو اومځکو د غصب مسله تایید کړه او د هغه د پاره د کمیسون د جوړولو وعده وکړه. ګریش د لشکرګا په شمال کې د هیواد د حلقوي سړک پر سر پرته ولسوالي ده چې تر لشکرګا وروسته د کاروبار او نفوسو لمخې ځانګړې اهمیت لري. موږ دلته استایي د ازادي رادیو هلمند
ده ازادي راديو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستان زموږه آزادۍ رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فرشته جلال زی په سټډیو کې دا یو ځل بیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټه بهر له طالبانو سره د ایران روابط د کابل او تهران روابط خرابولای شي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار چین ته تللی دی. د ملي امنیت شورا ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه به له چینایي چارواکو سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر هڅو او سیمه ییز امنیت وغږیږي. په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت بنیاد په نوم یوه اداره وایي چې د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلیل د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې د اخلاقي او اداري فساد موجودیت دی. د ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دوی اسناد لري چې ثابتولای سي چې د کمیسون د یو شمیر رهبرۍ په کچه یو شمیر وګړي په اخلاقي فساد کې لاس لري. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خبري رد کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن قاهرې ته ورسید. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي چې که شرایط سمول له امریکا سره به د پاتریوټ مزایلو سیستم واخلي، خو که واشنګټن پر دوی فشارونه راولي چې له روسیې سره خپل قرارداد لغوه کړي دا معامله امکان نه لري. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي چې د کانګرس د استازو مجلس له مشر نانسی پلوسی او د سنا د اقلیت ډیموکراتانو له مشر چک شومر سره پرونی کتنه یې بې نتیجې وه. د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې لا هم بندې دي. دونالد ترامپ ویلي چې ډیموکراتانو ونه غوښتل چې دی د فدرالي ادارو کار له سره پیل کړي او په مقابل کې یې ده ته پیسې ورکړ سي چې له مکسیکو سره دیوال جوړ کړي.
دوستانو خبرونه ملاساتې راډیو نه واوریدل تفصیلي ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه د هر وخت کتلی شي. اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړی راشد خان ارمان یو ځل بیا د نړۍ لومړی نمبر ال راونډر معرفي شو. د کرکټ له نړیوال شورا څخه په خپاره شوي جدول کې راغلی چې راشد خان ارمان لکه د تیر په څیر خپل مقام ساتلی دی. افغان دا لوبغاړی که څم په بال اچولو مشهور دی، خو په دې وروستیو کې تیزه توپوهنه د دې سبب شوي چې د کرکټ په دغې برخه کې هم وځلیږي. هغه د تیر کال راهیسې په همدې درجه دی. محمد صلاح د افریقا لقاري د غوره فوټبالر لقب وګاټو. د راپورونو له مخې په وروستیو فصلونو او لیګونو کې د ښاغلي صلاح ښه ځلیده د دې سبب شوي چې په دې قاره کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړي. دی تیره ورځ په دوبۍ کې په دې جایزه ونازول شو. دی له دې وړاندې توانېدلی و چې له بېلابېلو نړیوالو بنسټونو دوه جایزې ترلاسه کړي او دې وروستۍ جایزې لا پیاوړی کړ. دا جایزه هغه ته د دوبۍ د شاهزاده همدان بن محمد لخوا د چهارشنبې په ورځ ورکړل شو.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وی افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد دی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنځم په ورځ د افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو د دې کمیټې کلنې ریپورت د شریکول پر مهال همدا شن د فرا په ولایت کې و تازه پیښه کې د طالبان لوري د یو خبریال پر وژل کېدو اندېښنه وښوده. په دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف اداري ونیس پروګرام او په هغې پسې کور کلې خبرېږي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي لا هم افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو هیوادونو ګواښونکی هیواد دی. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنجشنبې په ورځ د یادې کمیټې د کلني راپور د شریکولو پر مهال وویل په افغانستان کې د خبریالانو د چارو پر وړاندې زیاتې ننګونې موجودې دي.
سږ کال هم افغانستان د خبریالۍ لپاره بدترین هیواد وګڼل شو. د خبریالانو او د خبریالۍ د چارو پر وړاندې د ګواښ، ستونزو او وضعیت وخامت خي دا دوهم کال دی چې دغه هیواد د نړۍ په کچه د خبريالانو لپاره بد هیواد ګڼل کیږي.
ښاغلی شریفی په فراه ولایت کې د جاوید نوري په نوم د یو خبريال د وژنې په اړه چې د نشاط په نوم یې د نوموړي ولایت په یو سیمه ییزه راډیو کې کار کاوه او ویل کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا وژل شوی هم اندېښنه څرګند کړه، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له رسنیو او خبريالانو وغوښتل چې د خبريالۍ او په تېره بیا د تروریستي پیښو او جګړې پر مهال د خبر د پوښښ وخت کې خپل خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ښاغلی شریفی پر حکومت او رسنیو هم انتقاد وکړ چې د دغې کمیټې او یو شمېر نور بنسټونو لخوا چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کوم لارښودونه جوړ شوي دي تطبیق کړی نه دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په 2013 میلادي کال کې د تیر 2018 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کموالی یادوي. حال دا چې د نوي دفتر 2018 میلادي کال د خبريالانو لپاره تر ټولو نورو تیرو کلونو خونړی بللی و. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د نوي دفتر د افغان خبريالانو په اړه خپل کلنای راپور خپور کړ چې له مخې یې په 2013 میلادي کال کې خبريالانو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې چې یوازې 40 یې د وژنې پیښې وې. حال دا چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په دغه کال کې د تاوتریخوالي د 120 پیښو خبره کوي. له دې سره یو شمېر افغان خبريالان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ پر بنسټونو انتقاد کوي چې دا دوی د خوندیتوب لپاره اغیزمن کارونه نه دي کړي. لدی جلی نرگس هرخ شوایی
ما میبینیم که حکومت نهادهایی که
برای گورو چه حکومت او درسنه و او خبریلانو د ملاتر بلسوچونه چه دا دوی د خوندیتوب لپاره کار کوی تل د خوندیتوب خبره کوی، خو په عمل که په دی برخه که لازم اقدامات ندی کری
مسئول باشن.
اغلی هرخ شوایی حکومت او رسنه دی د خبریلانو جوان او خوندیتوب تا جدی پام وکری. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ذاتی رادیو در نوریدون که او دا ماشومانو دا خبرونی مینوالو پا سلامونو مو هر کلی کوم. عدد اونی پا خبرونه که مو موضوع چی سنگم او کولی شو ماشومان دا پولیو پووند اخواندی کلو. پا دی خبرونه که انمیل مهم لرو چه دا امی رختیا وزارت دا پولیو دا من زورولو دا پروگرام دا اما پوهاوی مسئول میر جان راسخ راسره ده. پا پیل که با دکتر سیب داسی پختی نمطره کم چه دا پروند لومخی چه پا دوزر و اطلاس هم کار که مونگ در لودل. البته دیر ستونزه و مشکلات لیدل شویدی دا پولیو واکسین پووندی. څه کال البته په 2019 کال کې به څه اقدامات وشي، کوم ستونزې او مشکلات د پولیو په وړاندې دي، هغه به تر کومه حل شي او کومې حل لارې چارې به ورته وسنجول شي؟
لکه څنګه چې تاسو هم په دې کې یادونه وکړه، موږ اوس د 2019 کال په پیل کې یو او په 2018 کال کې هم موږ یو لړ ستونزې لرلې. البته دغه ستونزې هم په دې کچه نه وي چې د ټول پروګرام د پولیو د عامې روغتیا وزارت د لمانځه وړلو پروګرام هم په دې ناکام مې و تورول سي چې ګویا د هیز کار نه دی کړی، هیز لاسته راوړل نه لري او هیز پرمختګ نه لري. په دې د څنګه چې موږ په 2013 کال کې ستونزې هم لرلې، د مثبتې پیښو شمیر هم زیات شوی او موږ هم لاسته راوړل نه هم لرلې. مثلا د افغانستان ګڼ شمیر سیمې او لوی جغرافیا د دغه ویروس له وجود څخه پاک شوی ده. د دغه ستونزو او ننګونو ته په کتو سره موږ په 2019 کال په پیل کې موږ په پروګرام کې هم څه یو لړ تغییر مثبت تغیرات راوړل چې موږ څنګه وسو کولای دو ماشومانو ته رسیدګي وکړو. همداراز په 2019 کال لپاره موږ یو بل جامع عملیاتي استراري یا بیړنۍ پلان تر لاس لاندې نیولای دی. ان شاء الله د ورځو کې به نهایي سي چې موږ څنګه وسو کولای د ټول ماشومانو ته یو شان واکسین د پولیو واکسین خدمات ورسو، بیل تعبیزه د خدمات هغوی ته ورسو.
یعنی ډاکټر صاحب په خبره هم نیول کې، یعنی په 2019 لسم کال کې کوم یعنی تدابیر نیول شي وی چې هغه سیمه چې واکسین ورته تیر کال په 2013 کال کې نو رسیدلای اول ته دغه واقعي مثبت وي او بل اخره سه کال دغه کوم تدابیر نیول شي چې څنګه باور شي سره امنیتی ستونزو چې اوس به هم امنیتی ستونزې وي څنګه باور شي
د ته په ځانګړي ډول په دغه دلته هغه ورستۍ هغه پرمختګ چې د برخه کې وس هغه دغه معنی حد د ریکول د پاره هغه دا پرمختګ وس چې په دې سیمو کې کور په کور واکسین نه تطبیقیږي بعد سیمه په سیمه یعنی جماعت په جماعت یا د کلی په کلی یا مثلا د یو روغتیایي مرکز نه بل روغتیایي مرکز ته دلته واکسیناتوران به ورزي په لاوډ سپیکر کې به کورنۍ باندې غږ کوي کورنۍ به خپل ماشومان راو باسي او په یو جماعت کې په خاصه ساحه کې هلته به ماشومان واکسین کیږي چې دا منګه ته دا هیله را به چې په 2019 کال کې منګه د پولیو د مثبت پیښو شمیر کم ولرو خو د دې ترڅنګ نور هم کارونه او کلنلاري او ستراتیژیګان هم منګه تر لاس لاندې نیولې دي چې په هغو روغتیایي مراکزو کې هر ماشوم چې د هر ناروغي په خاطر ول کېږي باید هغه ته واکسین وسی همدار از منګه سیار ټیمونه لرو په دې ولایتو کې او په ترانزیت ټیمو په نام باندې یادو د پولیو چې مثلا دغه ولایتو ته دغه سیمو ته چې ماشومان به هر راوستل کېږي هم باید ورته واکسین وسی او کپغه سیمو ته ځي هم باید واکسین ورته وسی همدار سره میاشته ده او د سینورې داري هم دي چې منګه سره په دې برخه کې کار کوي چې منګه په یو شکل د اشکالو باید دغه ماشومان ته واکسین ورسو
ډاکټر صاحب په 2019 کال کې به البته په ټول افغانستان کې تشمیر کمپاینونه د پولیو په وړاندې تر سره شي
منګه په 2013 نه کمپاینونه لرل چې درې سرتاسري کمپاینونه و چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه په لیکدلو تطبیق سول او په بریا توګه و همدار از شپږ فرعي کمپاینونه هم درلودل ښایي چې په 2019 کې هم منګه همدغه نه پړاوه کمپاینونه ولرو چې درې سرتاسري وي او درې او شپږ فرعي کمپاینونه یا اختصاصي کمپاینونه وي چې په هغو سیمو کې چې هلته د ناروغي ویروس د سرایاتو د خپرېدو په حال کې دی خو دغه شمیره هم تر اوسه پورې د دغو کمپاینونو شمیره هم نهایي سوې نه ده په دغه جنوري په میاشت کې زمونږ یو تخنیکی مشورتي ګروپ چې په هغه کې کارپوه او متخصص او د دې برخه کې ښه د تجربه لرونکو کسان هغوی سره کښېني د افغانستان د وضعیت ته په کتو سره بیا دغه تعداد نهایي کوي او موږ دا وړاندېونه کولای شو چې کېدای شي چې دغه نه پړاوه کمپاینونه په 2019 کال کې وي خو یو خبره هم په دې کې زیاتول غواړم چې په هر کمپاین کې موږ د هدف وړ ماشومان لرو چې مثلا په سرتاسري کمپاینونو کې څومره ماشومانو ته باید واکسین ورسیږي او همدارس په فرعي او اختصاصي کمپاینونو کې څومره ماشومانو ته واکسین وسی په سرتاسري کمپاینونو کې زمونږ مخه دا چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کال لاندې وي باید په ټول افغانستان کې دا واکسین سي او په فرعي او اختصاصي کمپاینونو کې تر 4 میلیونه نه نیولې تر 6 میلیونه پورې په هغو سیمو کې چې دغه ویروس د پولیو د سرایت د خبرېدو په حال کې دی دی هغه باید واکسین سي
مننه کوم ډاکټر صاحب د راپورونو له مخې په 2013 کال کې د دې تر څنګ چې امنیتي ستونزې په ځینو سیمو کې خو په ځینو سیمو کې داسې هم ویل کېده چې خپل کورنۍ د ځینو شایعات اوریدونکو خبرو له مخې خپل ماشومان نه پرېږدي چې واکسین شي په 2019 کال کې به عامه پوهاوی د پاره کوم پروګرامونه وړاندې شي تر څو د خلک ذهنونه روښانه شي او خپل ممانعت نه کړي د ماشومانو د واکسین پر مخ
بالکل د عامه پوهاوی په برخه کې د تیر کلونو را په دی خو هم موږ فعالیتونه کړنې لرلې چې مثلا په مختلف د رسنیو لارې او نور د سچاپی موادو لارې موږ غوښتل چې خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو او خلک په دې وپوهوي چې دغه واکسین د دوی د ماشومانو لپاره ضروري او اړین دی او حتمی باید واکسین سي او دا ناروغي د درملنې وړ نه ده او فقط یوازې د واکسین له طریقه هم دغه د دوی ماشومان د دې ناروغي په وړاندې خوندي پاتې کیږي خو په 2019 کې موږ لکه نور هم دې ته عمیقه ولاړو چې خلک په دې ټولو حقیقتونو واقعیتونو باندې وپوهوي اوس په 2019 کال کې لنیکه مرغه منګه یو مجموعه د فتاوا او کتاب چاپ کړ دغه فتاوا د اسلامي د معتبرو مراجعو نه د فتواګانې راخیستل سوي دي او په دری او پښتو ژبه ژباړل سوي دي او په یو کتاب په مجموعه کې د په ګڼ شمیر تیراژ باندې دا چاپ شو په 2019 کې د ټولو دینی مراکزو ته او دینی علماو ته او همدار از موږ مبلغونو ته دا ورکول کیږي چې خلکو ته ورور رسوي تا درته وایي لازم چې د افغانستان د نخبه او جید او علماو په شمول د پاکستان او همدار از د نړۍ اسلامي نړۍ د ټولو فتاوا په دې کې شتون لري
ډاکټر صاحب ډیر بخښنه سره ستاسو خبره پاتې کیږي. دا کتابونه به هغه څوک لولي چې هغه باسواده وي. البته داسې اکثره کورنۍ هم شته چې هغوی د زده کړې نه بې برخه دي او نشي کولی چې دغه کتابونه ولولي. هغوی ته بیا د عامه پوهاوي په خاطر تاسې پلان لري په 2019 کال کې.
مثلا په یو کلی کې دینی عالم ملا امام دا ډیر رول او نقش لري د خلکو د افکارو په سمت سوور کولو کې، چې دا څه ښه دي دا څه بد دي. دینی عالم یو د جماعت ملا چې په حقیقت پوسب د دین په دې په دې وپوهید چې د دینی پلوانه د کې کوم ستونزه نسته، هغه په یو تبلیغ کې ویلې چې دغه واکسین حتمی دی، ضروری دی، د دې په مورد باندې فتواګانې شته، د دینی علما او د اسلامي نړۍ په سطحه باندې دا تایید شوی منل شوی دی، حتمی ضرور شوی دی. دغه تبلیغ چې یو دینی عالم په یو جماعت کې وکړ، په یو خطبه کې وکړ، ټول خلک دا خبره مني، ځکه دا د اعتبار وړ خلک دي. او د عامو خلکو د پاره چې کورنۍ په دې حقیقت باندې پوسی، بیا دلته موږ او تاسې د غدستاس د رسنیو په مرسته باندې هم خبرونې لرو، او تاسې هم په دې برخه کې موږ ته رغنده رول لوبولای دی. موږ سره همکاري کړې ده د رسنیو له طریقه هم، چې صوتي رسنی وي او که تصویري رسنی وي، هغه طریقه نه هم موږ پروګرامونه او خپل عامه پوهاوی پروګرامونه وړاندې کوو. همداراز موږ نور چاپي مواد هم لرو، که یو څوک بي کاملا نالوستی وي، یو عکس د یو ماشوم وګوري چې هغه سره لکړه ده، په پښو سم نسی ودرېدای او فلج دی، او تر څنګ یو بل ماشوم ګوري چې هغه فوټبال کا، هغه لوبي کا، هغه ساتيري کا، نو خپل دا پیږي چې هغه ماشوم کې څه ستونزه ده. نو دا ټول موارد د تبلیغات د عامه پوهاوی نه دا منګه تر لاس لاندې نیولې دي. خو ډیره هڅه هم دا ده چې هغه کسانو د پاره منګه هغه حقایق ورته وړاندې کوو، هم دینی پلوونه هم د طبي پلوونه، چې دوی اغیزمن دي په ټولنه کې او په سیمه کې او په کلی کې.
ډاکټر صاحب، روستي پوښتنه داسې مطرح کو چې البته ځینې وخت موږ د راپورونو له مخې داسې راپورونه مو په ځینې ولایتو کې درلودل، داسې شکایتونه هم خلکو کول چې هر وار چې زموږ دروازه ټکول کیږي، نو بغیر له واکسینه بغیر له دې کسانو بل څوک نه وي. اوس به دغه موضوع څنګه څومره راکمه شي په 2019 کال کې، چې صرف یو وار واکسین شي او هغه کور چې واکسین شوی بیا دروازه ورته ونه ټکول شي او خلکو ته مزاحمت ونه شي، دغه د دروازو ټکول او دغه ستونزه به څومره راکمه شي؟
پښتنې په ارتباط باندې تاسو نه یو مننه هم وکم چې دغه رسنۍ موږ سره دغه د نظارت په برخه کې هم ډېر یو رغنده رول لوبولی دی. ستونزې کوم ځای کې چې حتی زموږ مانیټورانو یا زموږ غناظرونو نه دي په نښه کړي او بیرته موږ ته نه دي را انتقال کړي، رسنیو دا کړي دي، دغه نیمګړتیاوې ستونزې حتی په پروګرام کې نیمګړتیاوې هغه موږ ته را انتقال کړي دي چې دغه کې ستونزه ده. او دا موږ هم محسوس کړی ده، زموږ د ناظرین چې هم په سیمه ته تللي دي هم د ستونزې سره مخ شوي. نو موږ په 2019 کې په دې باندې هم د په نظر کې نیولې دي او فکر په دې باندې کړی دی چې موږ څنګه شمیر دغه دروازې ټکولو د کمپاین په هر پړاو کې دا راکم کړو، او ان شاء الله دې ته به هم غوړ لاره پیدا کړو چې دغه د دوی د مزاحمت او د دوی د ناراحتۍ سبب نسی دغه د ډیر ورته د وجنه.
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب. کور ودان په پای کې به مو یو لاند پیغام خلکو ته، البته بیا هم چې خلک څومره هیله مند شي چې خیر سره په 2019 کال کې د پولیو په وړاندې مبارزه لاپس جديده.
په 2019 کال بنګه د پولیو ناروغي د پای کال وي، منګه ته دا زمنګ هیله دا واروسه ده چې دا بوي، او د ټولنې همکاري منګه ته ډیره زیاته حیاتی ده. نو راځي چې منګه کچیرته دا ناروغي ختمه کړه، په دې معنی دا چې منګه ناروغي د نړۍ څخه ختمه کړه، او ټول سره یو ملټي سو په دې کې او کلکه مبارزه وکړو چې دا ناروغي د افغانستان څخه محو.
دا خبرونه د ازادي راډیو او د یونیسف په ګډه همکاري تاسو وړاندې کیږي. تر بیا چې په بل خبرونه کې تاسو وړاندې شو پړ کزریګو تاسو په لاس پارو. الله مو مل شي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی، د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلام.
آیا تاسو هم خپل ماشومان ته بي ځای وادي ورکوي؟
بله و وادي ورکوو.
ولې ځینی مور پلار په خپل وادو وفا نه کوي؟
بیا په وادي زکه وفا نه کوم چې سات ضعیفه یا را سره پیسې نه یاغي.
او له ماشومان سره په وادو وفا نه کول کوم ستونزې جوړوي؟
عصبانيت، قهر، ژبني بی ادبي، د ټول رامنځته کوي. دا واده خلافي او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري.
خو ګوریدونکو، نن پام دې موضوع غږیږو چې ولې د ځینو کورنیو مشران خپلو ماشومانو ته بې ځایه وعدې ورکوي او بې اساسه وعدې کوم مشکلات جوړوي او حل لارې څه دي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پای کې د ژوند له یوه مربي سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خواږو دوستانو، په واده وفا کول د مسلمان له ښو خاصیتونو څخه شمیرل کیږي. په کورنۍ ژوند کې کله کله ځینې پلار او مور د دې لپاره چې ماشوم د دوی خبره ومني دوی ته وعدې ورکوي. د پلار او مور په نظر ماشوم کوچنی دی او دا ورکړ شوې وعده به ژر هیره کړي، نو پروا نه لري چې خپله وعده سرته رسولی شي که نه. خو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې بې اساسه وعده ورکول د ماشوم په ژوند بد اغېزه پرې باسي. په بعضې مواردو کې مور او پلار هڅه کوي چې خپل ماشوم د لنډې مودې لپاره خوشحاله کړي، خو په راتلونکو پایلو یې خبر نه دي. په همدې تړاو د کابل د خیرخانې اوسیدونکي هیله وایي اکثره وخت خپلو ماشومانو ته وعده ورکوي، دا چې په خپله ورکړ شوې وعده وفا کوي که نه. له نوموړي اورو.
ما د کورس یا د درس په خاطر باندې مې هغوی ته وعدې ورکړې دي. یا مې ورته وویل چې تاسو کوڅې ته مه وځئ، نو زه به تا ته داسې یو څو وخته بعد بایسکل واخلم یا به تا ته هغه وکړم. خو بیا هم په وفا نه ده کړې. بیا یو زوی چې مې دی هغه لږ تیز دی، بیا راته وایي چې مورې ته موږ سره وعدې کې خو خپلې وعدې باندې وفا نه کړې. خو زه په دې خاطر باندې دا کار کوم چې شرایط خراب دي، زویم چې د ماشومان مې په کور کې کښېني یا مصروف شي یا هغه شي دغه له خاطره. او بیا په وعدې ځکه وفا نه کوم چې اوس د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، اقتصاد ضعیفه یا را سره پیسې نه یاغي، نو بیا نشم کولی. بیا خپله وجدان ته داسې خجالت یم ویل زه دوی ته وعده ورکوم خو خپل وعدې باندې وفا نه کوم. ډېره زیاته جګرخونه کېږم او خفه کېږم او رنځ وړم. زه وایم چې ولې کاشکې مې داسې هغه راته مساعد وی چې همدغه په وعده باندې مې وفا کړی وی او دوی ته مې دا هر څه چې د دوی د خوښې دي ورته هغه تیار کړی مې وی.
پوهان وایي ماشوم ته نه باید داسې ژمنه ورکړو چې هغه نشو پوره کولی، او نه باید له هغه نه داسې ژمنه واخلو چې هغه یې په پوره کولو کې پاتې راشي. زموږ روابط باید د اعتماد او اطمینان په اساس وي. وعده ورکول د دې سبب کیږي چې ماشومان له واقعیت نه لرې توقعات او غوښتنې پیدا کړي. که ماشوم ته وعده ورکړئ چې د جمعې په ورځ د ژوبن ته بیایم، نو ماشوم دا وعده یو حتمي ژمنه او تعهد ګڼي او داسې فکر کوي چې د جمعې په ورځ به نه باران وریږي، نه به موټر خرابیږي او نه به دی ناروغه کیږي. همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زی وایي چې خپلو ماشومانو ته بیا اساس واده نه ورکوي. نو ما وړه زیاتوي
واده تنه ماشومان سره نه لویان سره چې اوسې باید سړی عمل ور باندې وکي. خو ماشومان سره باید په دې خاطر باندې کچیر ته یو څوک له ماشوم سره واده خلافی وکي هغه لوړکینواله نه په دروغ باندې مخته کیږي. زه خپل ماشومان سره هغه واده کوم چې تر سره کوي. خپل ماشومان سره کوشش کوم چې بیا اساس واده و نه کم او هر واده می چور سره کړي د خدای په توکل باندې سر تر رسول. له واده نه بغیر تشویقي باندې ماشوم په ژوند کې ډیر مثبت تغیرات راوسته چې ماشوم تسویق کې کار ته چې ته دا کار وکړه آینده کې به تا نه دا شی جوړ شي. ضرور نه ده چې واده ورسره وسي.
که چیرې مور او پلار ماشوم ته وعده ورکړي نو هرو مرو به خپله وعده سرته رسوي. که د کوم علت په سبب خپله وعده نشي ترسره کولی نو مور او پلار ته لازمي خبره ده چې په سړه سینه ماشوم ته قناعت ورکړي. ارواپوهان وایي اعتبار او صداقت د ماشوم د روزنې او بریالي کېدو یو مهم شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمرزی وایي مور او پلار ته لازمي ده چې اول خو خپلو ماشومانو سره ژمنه ونه کړي او که بیا ژمنه کوي نو باید یې عملي کړي. نو ما وړه زیاتوي
کوشش باید وشي د ماشوم سره رکو راست او واضح خبرې وشي. او په عین زمان کې زما یو مشوره نورو والدینو ته دا ده د یو پلار په حیث باندې چې یعنی ماشوم ته بې ځایه واده ورنه کړل شي، ځکه چې موږ تاسو په افغانستان کې فقر حاد دی. نو په دې اساس باندې مور او پلار باید خپل اقتصادي توانایي او مالي توان په نظر کې ونیسي او د هغې په نظر کې نیولو سره ماشوم ته د یو چی شي واده ورکول ضروری دی. تطبیق نشي د اولاد او د والدینو په منځ کې یو نو فاصله او یو نو دغه بیتمدی هم رامنځته کوي، ځکه چې ماشوم اولنی د تربیت غازه د پرورش زه هغه کور دی. ماشوم باید په کور کې سالم تربیه شي ترڅو جامعې ته سالم وړاندې شي. نو مور پلار ته پکار دی چې د خپل ماشوم سره د په حقایقو بحث وکړي.
په اسلام کې هم په وعده وفا کول په آیاتو او احادیثو ثابته شوی خبره ده. اول شوی هغه کسان کامیاب دي چې دوی د امانتونو او وعدو رعایت کوونکي دي. همداراز په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
مثلا اسلام په د وعده باندې ډیر زیات تاکید کوي. خدای جل شانه د وعده په باره کې فرمایي: ان العهد کان مسؤولا. تاسو چا سره وعده وکوله نو وعده د خدای په وړاندې ستاسو نه پوښتنه کیږي. کوم وعده چې موږ کوله باید په هغې باندې وفا وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دغه وایي: لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. ایمان نسته هغه چا کې چې هغه کې سره حفاظت د امانت نه وي، او دیندار نه ده هغه څوک چې هغه وفا په وعده باندې نه کوي. خلاصه ده چې د ماشوم سره نه، د هر چا سره چې واده وسوي او مشروع وي باید وفا پې وسي، او د ماشومانو د تربیت لپاره خو د هغو تشویق لپاره ډیر ضرور ده چې وفا پې وسي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اورېدو ته ستاسې پام راړوو.
علی رحمان پوپل زایم د کابل اوسیدن کیم. د ما پاند باندې د بے وفا وعده ماشومان ته ورکول دي خو عمل نه درې. ماشومان پر افتار ذهنیت کردار حتی د زده کړې په غوونه ذهنونه باندې هم د ماشومان ډیر غیزه لري.
نو مینا سنین د امدې کابل اوسیدین اوله ډیر اخه عمل نه ده دا وعده ورکې وفا پېونه کې باید ماشوم ته د سی وعده ورنه کې.
نو می وایست د لوګر ولایت دا غلطه مده ځکه ځینې داس وادي وغه د انسان تر وسه پورته وي نش کوله چې هغه ور سره عملی هغه وادي باید ور کړو سرڅو وکړو چې هغه سره هغه عملی جنبه ولري او وکړو چې دا غوی هغه خواهشات فرق کړو.
قدر منو اوریدونکو، دا چې په واده وفا نه کول ماشومانو ته کومې روحي او رواني ستونزې جوړول شي او همدارنګ که په واده وفا وشي کومې خګنې لري، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ژوند لیو مربی استاد وهاب قاطی سر مرکه کړي چې اورېدو ته یې تاثیر بولو.
استاد لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت د میندو د پلارونو د خوانې د کورنۍ د مشرانو د خوانې که هغه خور وي ورور وي مور وي پلار وي ماشومانو ته بې اساسه وعدې ورکول کېږي، ولې دغه بې اساسه وعدې مشران خپل اولادونو ته ورکوي ماشومانو ته ورکوي؟
دا د مشرانو خپل رواني او شخصیتي مشکلات ده. مشران یوازې د کوچنیان په اړه دغه څه نه کوي، هغوی همداسې به وي خپله ځان همداسې ده، دا مشکلات لري شخصیت. یو دروغجن دروغ وایي، په کورنۍ کې هم دروغ وایي، اولاد سره هم دروغ وایي، او په کار او بزنس کې هم دروغ وایي، او کورنۍ نه پوهېږي چې دا کار څومره ناروا او بد اغیز لري، دا باندې پوه نه دي.
استاد، د بې اساسو وعدو په ماشومانو باندې بد اغیز څه ده؟ عمده په شخصیت باندې، په راتلونکي باندې، د رواني لحاظ؟
درې بد اغیز لري. لومړی دا د انساني رابطې باندې اغیز لري. ماشومان پاینده کې دوی دا اعتبار اعتماد مسئله، ماشوم داسې فکر کوي چې ټول خلک چې د ماشوم په شاخوا کې دي هغه دروغ وایي، او دوهم د ماشوم اعتماد به نفس باندې ډیر تاثیر لري. ماشوم فکر کوي چې زه ډیر مهم نه یم، زه ډیر محبوب نه یم. په دریم برخه کې دا د ماشوم د شخصیتي تهداب باندې چې عزت نفس ده، سلف استیم هم ویل کېږي، هغه باندې تاثیر کوي.
خپله به روانن هم بد اغېز لري په ماشوم باندې، روانن به هم ماشوم نارامه کوي که څنګه؟
بلا شکه عصبانیت، قهر، ژبني بیادبي دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافي او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري. بدی خبری که دروغ وایی، احترام نکی، درس نوایی، درس باندې تاثیر لري. مور و پلار د اولادونو الگو ده. کله چې پلار و مور د یو وعده خلاف او دروغجن الگو ماشوم ته وسی، ماشوم باید دروغجن وی، ماشوم باید وعده خلافی وکی.
استاد، بلند ټکو برات وای چې که مثلا مور پلار اولاد سره وعده وکي او په وعده باندې بیا وفا وکي، دا څومره ښه
ښیګنې لري او څومره مثبت اغیز ولري.
زه یو بل غلرم نظر لرم، تجربه او علم ثابت کوي چې انسان د نوې خبرې سرپرایزز سره مینه لري. راځي چې ایس وادم ونکو، هغه کار در سره عملا نه وکو، ولی به واده کوو. تاسو غواړئ چې خپل اولاد ته یو بایسکل تحفه ورکړي، نو هم دا کار به وکړي. ولی وایي مه وایي
او کوم ویل چې بیا وشي بیا څنګه؟
دا خوشحالي رامنځته کوي، دا اعتماد به نفس رامنځته کوي، دا عزت نفس باندې ښه اغیز لري. خو چې واده هم وشي او بیا وشي دا خو ډېر ښه خبره به وي.
ښاغلی استاد، روسي پوښتنه، تاسو مور پلار ته څه ویل لرئ چې مثلا اولادونو سره څنګه چلند وکړي چې په آینده کې ښه اولاد ولري، ښه ماشوم؟
زما نظر دا ده چې دا انګیزه ډېر مهم ده چې مور او پلار پوسی چې ژوند ډېر مهم شی ده، دا مزاق نه ده، دا ژوند ده، دا تاثیرات لري، اجتماعي اغیز لري، هر شی چې کوو اجتماعي اغیز لري. که مور او پلار غواړي چې با ادب، با تربیه، ثروتمند، خوشحال او صادق اولادونه ولري، باید خپله یې وسی.
ډېره
مننه استاد.
خبریدونکو، په دې هیله چې خپل وادو ته ژمن ووسو او خپل ماشومان ته د صداقت او رښتینولۍ و بیلګه ووسو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوي. تر بیا ښه وخت.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساعت 5 به وقت